بلې وظیفه کردن ورې ځان فکر نه کوم کې کار باندې
ورشي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه یاروئ، زموږ همکارانو په افغانستان کې د ښځو د تعلیم پر حق باندې د خپل ملمنو سره خبرې کولې. وخت د بلې خبرونې د ساعت 2 بجې په کابل کې نن د ایتلی د میزان د میاشتې شپږمه ده، د سپتمبر 28 سره برابر ده. نن به د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د دوه بجو د څو دقیقو څخه وروسته به تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اروئ. په دغه پروګرام کې د نور مسایلو تر څنګ هند ته د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر سفر باندې خبرې کیږي. د افغانستان پر اوسني سیاسي وضعیت او په دې ارتباط په وروستیو پرمختګونو خبرې کوو. د ټلیفون شمیرې به د پروګرام له پیل سره درته اعلانوو. تاسو بیا خبرونې د ټلیفونونه راکولای سئ که پوښتنې لرئ یا که غواړئ خپل نظر شریک کړئ، هغه هم تاسو بیا خپل آزاد یاست. وخت به درکړو او ټلیفونونه به درته اعلان کړو. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخط ته افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان لوري هیڅ بل هیواد ته غواښ نه دی پیښ شوی او هیڅ هیواد باید افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو د اړیکو له امله اندېښنه ونه لري. د سولې عالي شورا وای د ملي اجماع لپاره د دوی استازي غواړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو وګرځي او له خلکو سره خبرې وکړي. د کندهار پر معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې 12 امنیتي کسان وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. او د ترکیه حکومت عراق ته ویلي چې د خامو تیلو د واردولو لپاره به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معاملې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په نوي ډیلي کې د افغان، هندي او امریکایي سوداګرو او سیاستوالو ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست پر مخ بیایي. ښاغلی عبدالله وویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او د نورو هیوادونو له اړیکو اندېښنه ونه لري، ځکه د ده په وینا افغانستان هیڅکله بل هیواد ته ستونزه نه ده پیښه کړې.
افغانستان هیڅ وخت تهدیدی بر یک کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشوری خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگه حق ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن.
عبدالله عبدالله نن د هند له صدراعظم نریندر مودی او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره پر امنیتي او سیاسي مسایلو خبرو ته دوام ورکوي. هندي رسنۍ وایي ټاکل سوی عبدالله له مودی سره د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی. د ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابل لپاره د امریکا سفیر ملګری دی او په نوې ډیلي کې به په دغو بحثونو کې د هند لپاره د متحدو ایالاتو سفیر هم برخه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وای د نوې ستراتیژۍ لپاره غواړي ملي اجماع جوړ کړي. د شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د شورا د مشرتابه پلاوی به په څو ورځو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته ولاړ سي او د ښځو له استازو، د دینی عالمانو، سپینږرو او ځوانانو سره به خبرې وکړي او د هغوی نظرونه به واخلي. ښاغلي سلیم هیله څرګنده کړه چې د حکومت او وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د جوړ جاړي پر لارو چارو د خلکو د نظر اخیستل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ناټو وای د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو د برید د شنډولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر د امریکا د هوایي حملې او توغندۍ په خپل هدف ونه لګید او یو شمیر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پرون د کابل په هوایي ډګر د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو څو توغندي وویشتل سول او وروسته یې ډله ییز برید ورباندې وکړ. برید کوونکي 4 تنه وو چې وژل سوي دي. د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دوی د ملکي خلکو پر ځورېدو ژوره خواشینی څرګندوي، خو د دوی په خبر پاڼه کې د تلفاتو شمیر نه دی څرګند سوی او ویلي دي چې څېړنې کوي. د کندهار پر معروف ولسوالۍ په انتحاري حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 12 غړي ووژل سو. د جرمني خبري اژانس او اسوسییټډ پرس وایي چې حمله کوونکي د ملي اردو له هموی موټر څخه چې وسلوالو غلا کړی یا تښتولی یا د حملو په ترڅ کې نیولی و، د دې حملې لپاره کار اخیستی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 د ولسوالۍ دروازې ته مخامخ وسوه او 4 تنه پکې زخمیان شوي هم دي.
باز موږ دولس نفر ته مرجوب لا وشته د سلور مو زخمیان سوي دي. د شهیدانو له جملې مو ملي امنیت، سرحدي پولیس او ملي پولیس شامل دي. په شهیدانو کې او په زخمیانو کې هم ورګانونه دي امنیتي.
د کندهار پر معروف ولسوالۍ د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د ترکیه حکومت عراق ته ویلی چې د خامو تیلو د واردولو په اړه به یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره معامله کوي. د عراق د صدر اعظم دفتر نن دا خبر اعلان کړی دی. د عراق د صدر اعظم دفتر وایي چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د کوردانو د خپلواکۍ تر ټولو پښتني ورسته د عراق د مرکزي حکومت د هرې پریکړې ملاتړ کوي. خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي چې انقره به له کوردستانه د خامو تیلو د صادراتو په اړه څومره څه ډول پریکړه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی غوښتنه کړي چې روانه ونی د خود مختار کوردستان د خپلواکۍ لپاره تر سره شوی ټول پښتنه لغوه سي. هغه ویلي دا ټول پښتنه باید لغوه سي او د اساسي قانون په چوکاټ کې خبري ور باندې وسی. عبادی چې پرون د عراق د پارلمان غړو ته خبري کولې وویل چې هیڅ کله هم د دې ټول پښتنې پر نتیجو خبرو ته نه دی تیار. هغه وویل چې د اساسي قانون له مخې د عراق قانون د کوردستان پر ټوله خاوره د تطبیق وړ دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبرې کوي. د ترکیې څخه پوتین په دغه ورځنۍ کتنه وروسته له هغه ترسره کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره د لانجمنې ټول پښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې وې. د کوردستان د خپلواکۍ په ټول پښتنه د سپتمبر په 15 نیټه وشوه او په روسیې کې تر اشغال لاندې کریمیا کې یوې محکمې د کریمیا د تاتارانو پیژندل سوی مشر المی عمروف د بیلتون غوښتنې لپاره د فعالیتونو په جرم محاکمه کړ. د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې دا محاکمه بېرحمانه غچ دی چې د مسکو له لورې د کریمیا له اشغال سره د هغه د مخالفت له امله اخیستل شوی دی. د کریمیا په پلازمینه کې د روسیې له لورې ټاکل شوی قاضي پرون عمروف مجرم وګڼل او پر هغې د دوو کلونو لپاره په یوه ځانګړې کالوني کې د ژوند حکم وکړ. دا ځانګړې سیمې کالوني هغه ځانګړې سیمې ته ویل کېږي چې فابریکو یا سترو کروندو ته نږدې جوړې شوې وي او کله چې محکمه پر یوه مجرم په دغو سیمو کې د اوسېدو حکم وکړي استوګنې په هغو کروندو یا فابریکو کې کار کولو ته مجبور وي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د محکمې د حکم تر اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې عمروف تل ویل چې د هغه ټاټوبی باید آزاد وي او د هغه محاکمه د دې وینا د غچ اخیستلو هڅه ده.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبری امروز ظریف نظر سرمو د آزادی پتسپوکی په پروگرام کې هر کله کو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته پروند د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ترخه په دې سفر کې جیمز ماتیس سره د ناتو عمومي مشر یان ستولتنبرګ هم ملګری و. د امریکا په نوې ستراتیژي کې پاکستان تورن شوی دی چې د ترهګرو پر ضد په خپله خاوره کې هڅې نه دي کړې. طالبان او نورو ترورستانو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. داس راپور نه خبر شوی دی چې تر ستراتیژي را وروسته چې په اګست کې اعلان شو پاکستان تر فشار لاندې دی. یو نقشه هم شای دی چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون لنی ویډیلی کابل ته سفر وکړ او په نوې ویډیلی کې هم پر دې ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید تر هغه ته پناه ځای ورنکړي. که څه هم د پاکستان نوم وانه خیست خو د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام ترې وغوښتل چې د تر هغه ته پناه ځایونو مسله دي له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. په کابل کې د چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر سره غړي خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته یو ښه چانس برابر شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد کمپاین سره ملګری شي.
This South Asia strategy and this renewed commitment is an opportunity.
د جنوبی اسیا لپاره د نوې ستراتیژي او بیازلی تعهد د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه د ځانګړې شوی بلکې د ټولو هغو مسولو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ له منځه یوسي او بې ګناه خلکو ساتنه وکړي خکیل دي.
په تیرو کلونو کې به واشنگتن په سیمه کې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د متحد ایالاتونو متحد باله خو اوس په نوې ستراتیژي کې هند ته اهمیت ورکړل شوی دی. په نوې ډیلي کې د سیشن بی پورس د امریکا دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ ثبات او امنیت لپاره د هند مرستې ستایو. جیمز ماتیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې هند ته سفر کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا د پاکستان په برخه کې محتاطانه خوشبیني ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې اوضاع لږ بدله شوې ده، خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید له دې فرصته استفاده وکړي.
ماحول تغییر کرده، ما آماده مذاکرات همه جانبه استیم که صلح، ثبات و رفاه در منطقه قائم شه. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. علائم اولیه بد نیست، اما قبل از وقت است که قضاوت کنیم.
په ورته وخت کې ناټو یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو شمنه وکړه. د کابل د سفر پر مهال د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پاکستان او هند په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان پر اهمیت یې ټینګار وکړ.
More stable Afghanistan means a more secure NATO alliance, more security for people living in NATO allied countries.
ستولتنبرګ ویل باثبات افغانستان د ناټو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناټو په غړو هیوادونو کې ژوند کوي. د نوې ډیلی، کابل او واشنگتن مثلث په چې ناټو یې هم ترڅنګ د اسلام آباد دې ته اړ کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هغه سیاست وکړي چې کابل هیله لري. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې دا مسله څېړو نظر سپ.
بله،
د نوې ډیلی سره یو بله مسله هم ډېره مهمه ده، وبخښې تاسو خبره مو قطع کړه، د اجرایه رئیس سفر.
بله، یکی از موضوعات عمده ما امروز هم خواهد بود. بسیار زیاد تشکر آقای شیبر، مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای ضیا دانش، کارشناس روابط بین‌المللی، فعلا در استودیو تشریف آوردن، همچنان منتظر محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه هستیم. امیدوار هستیم که نام برسه، یا هنوز به ما خبر ندادن رسیده. بله. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با غلام فاروق مجرو عضو ولسی جرگه هم تماس برقرار شود.
بله، مخی تردی چه ملمان را دانور ملمان هم را ورسی نوی دیلی تباور شد. بله. لحق زای دازادی را دو خبریال اکرام الله اکرام پر تلفن رسره ده. اکرام سب، اجرای رئیس عبدالله عبدالله نور کوم کتنې کړې دي؟ له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی و نور له کوم مشانو سره د کتلی دي تر اوسه پورې؟
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله، په دې سره زموږ لپاره چې تاسو ویل د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي، خو دا کتنې پر سنې نوې ورده ورشي او دې کتنه هم دا چې ځانګړي سره شول دا د دې څخه چې کله دوی د هند د لومړي وزیر مودي سره ګوري، هلته مو ویل شوي دا چې رسنۍ دولت کی یا وخر از دولت سره سره چې ګوري حالت هم رسنۍ او تلاوت نه لري ورکړ شي او د دې پلان دا دی چې هغه کسانو کې ورسره رسنۍ وبونه وشي. اوس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د هندي د سلورو هندي کمپنۍ او مشهور هندي کمپنۍ او د ټاټا په څیر د مشهور هندي کمپنۍ له سلورو مسؤلین سره دوی همدا اوس ناست لري، همدا اوس سره په خبرو باندې اخته دي. دغه کمپنۍ مسؤلین هیله مندي خو دا چې د غوړی په افغانستان کې په بیرابلو برخو کې پانګه چونه وکړي او پلان یې دغسې دی. ډاکټر عبدالله ورته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګې چونې لپاره زمینه برابره ده او دولت ژمن دی چې دوی به د پانګې چونې په برخه کې به دوی سره همکاري کوي او دوی ته به زمینې برابروي. لدین وړاندې اجرایي رئیس سحر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې چې راڅرګند شو، هلته هم په نوې ډیلي کې د سوداګرو ته ډاډ ورکړی وو چې دوی که وغواړي پانګه چونه وکړي نو په افغانستان کې به ورته د سرمایه ګذارۍ په برخه
کې
به ورته زمینې به ورته
برابرې. اکرام صاحب، داسې راپورونه هندي رسنیو خپره کړي وو، چاپي رسنیو، چې کېدی شي چې د هند له چارواکو سره د لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان اجرایي رئیس د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي، په دې اړه تاسو معلومات ترلاسه کړي؟
د تفاهم لیک په برخه کې سحر چې خلیل عبدالله مدبران درلود په دې برخه کې پوښتنه وشوه او دا ځواب چې موږ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول یو نه چې په کوم برخه کې خو په بیلابیلو برخو کې سیاسي اقتصادي د سړیدو اړیکو د پراختیا په برخه کې دوی تر څنګ په امنیتي برخو کې موږ خبرې اترې کوو او تړونونه کلاسیکو په ځانګړي ډول د دې برخې نوم هم وانه کیستو، خو ټولې برخې یادې چې په دې برخه کې همکاري کیږي او په دې برخه کې تړون نه لاسلیک کیږي.
اکرام الله اکرام مننه لنی وی ډیلی څخه د ازادي راډیو خبريال وو د ازادي په څپو کې بحث ته به اوس ادامه ورکړو او نظر سپ
بلی هنوز از میمانای دیگر به ما خبر ندادن. محترم آقای زیاد دانش کارشناس روابط بین المللی تشریف دارند. خوش آمدین دانش سپ به برنامه.
من شما و همکارای محترم و شنوندگان عزیز.
بله تشکر.
سلامت باشین. بنده عرض سلام احترام دارم به شما همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز.
بله خب شما موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین، به کدام نقاط اساسی از این روابط با هند و همکاری های بین المللی باید توجه شود از نقطه نظر شما؟
هند یک کشوری است که اقتصادش به شدت در حال رشد است و تقریبا چهارمین اقتصاد قوی دنیاست. از لحاظ صنعتی هم 13مین کشور صنعتی دنیا هست. هند دانش و تجارب فراوانی در بخش های صنعت، در بخش خدمات، در بخش تکنولوژی های ارتباطی داره و یک بازار بسیار کلانی هم برای محصولات صادراتی افغانستان، مخصوصا میوه‌جات و قالین افغانستان است. به او دلیل هند علاوه بر حمایت های سیاسی که از افغانستان داشته در طی سال گذشته، در حمایت های یا در واقع انتقال تجارب نظامی که در کنارش به افغانستان داشتن، میتونه که هم یک بازار بسیار خوب برای محصولات صادراتی افغانستان باشه و هم یک شریک بسیار خوب در شریک کردن تجارب دانشجویی برای مردم افغانستان باشند و هم میتونه که در انتقال دانش صنعتی و خدمات به مردم افغانستان همکاری بسیار خوب را داشته باشه. این میتونه که شرکت های کلان صنعتی را در بخش های مخصوصا تکنولوژی ارتباطی افغانستان ایجاد بکنه و با شرکت های افغانستان شریک شوه و میتونه که تجارب، علم و همینطور فناوری های مورد نیاز به افغانستان انتقال بده و در افغانستان نهادینه بسازه که طی سالهای بعدی باز خود مردم افغانستان بتونه به شکل مستقلانه خودش از او تجارب استفاده بکنه. همچنین این میتونه که پیشگام باشه در ایجاد شرکت های چند ملیتی در افغانستان. یعنی هندی ها میتونه با شرکت های دیگه بین المللی که از کشورهای مختلف است یک جا شده در افغانستان سرمایه گذاری بکنند و از طریق مواد خام فراوان و ارزان که در افغانستان است و نیروی کار ارزانی که در افغانستان هست، اینا به یک در واقع ثروت کلان در افغانستان هم دست پیدا میکنن، ولی از طرف دیگر هم میتونه که چیزهایی رو بر افغانستان منتقل بکنه که به پیشتر اشاره کردم، از جمله دانش نوینی هست که با خودشان به افغانستان میارن. بنابراین افغانستان هم میتونه از بازارها به عنوان یک فرصت بسیار خوب در بخش اقتصادی استفاده بکنه و هم برای انتقال تجارب و دانش علمی که اندیها دارن را به داخل افغانستان به تدریج وارد بکنه.
دانش صاحب مننه. البته دلته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، ځین راپورونه وایي چې تر 2000 میلادي کال پورې ممکن هند د نړۍ په لسو پیاوړو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو کې راشي او په دغو باندې تبدیل شي، په دې کې خو شک نشته. لیکن بل لور ته افغانستان له پاکستان سره یو مشکل لري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره هفته د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ وی غونډې ته وویل چې اسلام آباد په هیڅ صورت د هند سیاسي او نظامی فعالیت په افغانستان کې نشي تحمل کولای. فکر کو نه کوي چې افغانستان ته یو ډول توازن پکار دی چې د هند او پاکستان ترمنځ ولري پر اوابط کې؟
بدون تردید افغانستان مقید به حفظ روابط مناسب با تمام کشورهای منطقه و همسایه خودش هست و حتی در سطح جهانی تلاشش باید برای باشه که توازن در روابط حفظ بکنه و روابط دوستانه با همه کشورها مبتنی بر اصول بین المللی داشته باشند. منتها در نوع روابط و در ایجاد عمق روابط و وسعت روابط افغانستان متناسب با منافع ملی و مصالح ملی خودش تصمیم گرفته و تصمیم خواهد گرفت. با اصول بین المللی سازگار نیست که یک کشور انتظار داشته باشه از افغانستان که مطابق با منافع ملی خودش روابط با کشورهای دیگه ایجاد نکنه. من فکر میکنم که روابطی که فعلا بین هند و افغانستان است، روابط دوستانه دیرینه بسیار خوب است و همین روابط یک الگو و یک نمونه برای سایر کشورهای همسایه و منطقه ما هست. به جای مخالفت با نوع رابطه افغانستان با کشورهای دیگر، بسیار خوب است که همه همسایه های ما بیاین از این نوع رابطه یاد بگیرن و از فرصت ها و ظرفیت های بسیار خوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در افغانستان وجود داره اینا هم مثل هندیا بهره‌برداری بکنه افغانستان.
دانسته بله، این چیزایی که شما تشریح کردین بسیار خوشبینانه و خوب است. یعنی اگر واقعا هر طرف رقم موسما فکر کنه خوب کارا خوب میشه، منتها شاید هر مملکت هم از خود یک منافع داشته باشه و نظر به او موضوعات دنبال بکنه. از او خاطر طرف افغانستان، موقف گیری افغانستان تا چیت درست است ای یا تا چیت قابل اعتبار است؟ یک استیلاس میگه اگر خودت هدفت نفهمی حتی شمال هم به تو کمک نمیکنه، یعنی اگر رایت مقصدت معلوم نباشه. از او خاطر افغانستان کسایی که در افغانستان سیاست میکنن هدفشون بسیار مشخص است یا نیست؟ برای از اینکه در روابط 40 سالشان همیشه مشکلات داشتن که هر کس رفاقت کردن رفیقایشان یک قسم ناجوان برام چی در ایران چی در پاکستان دیگرام سی. از او خاطر تا افغانستان خودش یک هدف خودش تعیین نکنه، دنبال نکنه دیگه، اگر نه سرنوشتان دیگرها تعیین میکنه نیست؟
دقیق است. منتها ما شما میدانیم که حداقل در طی 16 سال گذشته افغانستان بارها و بیش از هر کشور دیگه آغوش خودش را برای پاکستان باز کردن. افغانستان روابط بسیار خوبی اقتصادی و تجارتی با پاکستانی ها ایجاد کرد، موافقتنامه های ترانزیتی بسیار خوبی را با پاکستان امضا کرد. سطح تجارت هر دو کشور نزدیک به 5 میلیارد دلار میرسید در سال 94. اما مشکلی که بود، با وجود علاقه فراوان افغانستان، با وجود اصرار فراوان افغانستان و با وجودی که درها را بسیار گشوده بود برای پاکستان ها، اما پاکستان از فرصت استفاده نکرد. برعکس، به دنبال یک عمق استراتژیک در افغانستان بود. اونا کمتر از یک حکومت دست نشانده ضعیف که امنیتش مختل باشه و داره یک اقتصاد باثبات نباشه قناعت نداشتن و ندارن. بنابراین افغانستان چاره ای نداشت که در واقع روابط خودش با کشورهای دیگر هم تنظیم نکنه و ملاحظه پاکستان داشته باشه. افغانستان دست خودش به طرف همه کشورهای همسایه خودش دراز کرد و اونایی که دست افغانستان گرفت یاری کرد و مساعدت کرد. خب امروز دوست بسیار خوب افغانستان است که از جمله هند است و بعضی کشورهای دیگه ای که باز ما میبینیم رابط بسیار خوب داره، از جمله در آسیای مرکزی هست. اما بعضی کشورها از فرصت ها استفاده نکرد، در واقع بار بار دست افغانستان پس زد و بار بار به تعبیری که یواخر از طرف رهبران ما صورت گرفت توف کردن به دست افغانستان. اما راه حل دیگه ای نبود. افغانستان بارا از مقامات پاکستان خواستن که منافعشان را یا ملاحظات خودشان را بسیار واضح بیان با افغانستان شریک بسازن. آنچه که نگرانی عنوان میکنه در رابطه با حضور هند، افغانستان بارا تصریح کردن که هند از خاک افغانستان برای فشار علیه پاکستان استفاده نمی کنن و هیچ منافعی جز روابط خوب بین دو کشور جستجو نمی کنه و افغانستان اجازه نمیده که هیچ کشوری به شمول هند از خاک خودش علیه کشور همسایه دیگه ما استفاده بکنه. بنابراین حکومت در واقع تلاش‌های خودش انجام داده، ملت افغانستان تلاش‌های خودش انجام داده، بارها پیام دوستی و برادری برای پاکستان فرستاده، اما یک جانبه بوده. بنابراین یک راه چاره‌ای برای افغانستان نبوده و آنچه که اتفاق افتاده در واقع تعامل سیاسی ما با پاکستان بر اساس نوع رفتار سیاستمداران پاکستان تنظیم شده، نه بر اساس نوع رفتار افغانستان.
دانش صاحب مننه از اړیب سبو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو تر ډیره پوری په سیمه کې له امنیت سره یو ډول ارتباط لري. البته له درو بجو تر څلورو بجو پوری د امنیت په ارتباط، د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط د اړیب سبو کې په پروګرام کې بل بحث لرو. خو نظر صاحب
بله، البته قابل یادآوری است که از طریق میکروفون ما اگر به گوش آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، صدای ما میرسه این لحظه، از اونا خواهش میکنیم که طبق وعدهشان به استودیو تشریف بیارن، یا تلفن خود آزاد بسازن، نه تلفنشان جواب میده و نه خودشان تا حال تشریف آوردن. خدا کنه خیرتی باشه، راه بند است یا به هر شکل. مهمانای ما اول اگر در وعده خود استادشان بد نمیشه و اگر نمیتونن از اول بگوین نمیان که ما بتونیم با مهمانای دیگه تماس برقرار بکنیم. مخصوصا سخنگویا در سطح بالا این کارا را زیاد تکرار میکنن و این چیزا باعث از این میشه که مردم مایوس شوند، برای دیگه فکر میکنه رهبرهای از اینا دیگه به خود استاد نمیشن. به هر حال ما از فرصت استفاده میکنیم، یک اعلانه که کوتاه و به شنوانده عزیز ما فرصت میتیم. چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
درست و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
دا شمیره به زهم تکرار کم 0992-203-540، بلشمیره ده 0902-205-50. د ازادی په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو په سیمه کې د افغانستان، هند او د امریکا نشته والی، چې دوی درې سره غواړي چې په سیمه کې امنیت راشي، خو په ورته وخت کې د پاکستان مسله ترمنځ پاتې ده. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، ور بشو. بله، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ. دا ټلیفون قطع شو. بله، بل ټلیفون هم لرو. آزادی په څپو کې پروګرام دی.
بله، به همین.
بله، فکر کوم چې دا ټلیفون هم بله رخ شو. بله، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خنزاده خبرې کوم د کندهار څخه.
مهرباني.
موږ د موضوع د پاکستان په مقابل کې دا موږ باید خپل دشمن ته دشمن و پیجنو. انو اپا اردو کی او مثل دی وی جلنے والے جلا کرے، قسمت ہمارے ساتھ ہے. انو مجھ باید دا پاکستان اثر تین دغو کو دا اندوستان اثر دوستی و کو او دا پاکستان کو مقابل کی
من نساس تاسو نظر و یو بلا اردون که بله میره بانی
یو بل مثل دی وی هم چلے دشمن جلے.
بله من نساس
بس داغ ماز ماز
کور ودن. یو بل اوریدون که امپلین که را سره دی، ازادی بسپو که پروگرام دی.
سلام علیکم.
و علیکم.
و علیکم.
کبیر رحمانی هم دخوطره دیگرام لینا.
مهربانی.
خود دی پاکستان مروبو بایی خوزمون دا نظر دی چه مو صاحبه ها ندیوال اتوان امریکا دی اخلاص نکار نکری ویلی چه پدوی اقوام متحده که دی دوی حکان عباسی چې کومه وینا وکړه ده چې وایي چې انډیا سره زه د اقتصادي مرستې منم خو سیاسي او نظامي نه منم. نو دا افغانستان کې کله سوهنه دی، دا باید نړیواله ټولنه په دې سترګې پړي نه کړي او ورته ووایي چې وروره افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، خپلواکه هیواد دی او څوک نشي کولای چې زه چې چا سره دوستي کوم دا د افغانستان کار دی او که چا سره بدي کوي دا افغانستان کار دی، باید په دې نړیواله ټولنه خپل غبرګون وښایي.
مننه. بل اوریدون کتاب مخه کو اسد سپوک پروگرام دی.
بله بفهمه.
و سلام ما ماته کو تاسو درنو مې منو ته دې کومې نه سلامونه وای منګه مې منو له منګه دا پښتنه ده چې مې منو صاحبانو کدا غونډه دنیا من سره کومه کونه ډالر او کی وې کدا او کی او بیا آشي چې و کی مونږ ته په دا وخت کې مې منو هیڅ په در باندې نه لګیږي. تاسو وګورئ مې منو چې دا غنن سبای دې مونږ له څو نه دې پولیس دې وا امنیت کې دې وو تاسو نه به سي دې خپل قضا کوي مونږ کډو طرف معاشره یو مشرانو مونږ ته باغه وخت هم راځي په در باندې ولګيږي چې دې مونږ په وطن کې جن نه دی او جن ورګي مونږ خپل لازم لرو مونږ خپل قانون لرو. ګوره چې قانون هم خلک کړی زیر نیم ګوره خلک باشه هغه دوریه په پاکستان او په هندستان او په نورو ځایو کې خرڅیږي. مونږ بیا اشرف غنی صاحب او ډاکټر صاحب بلان خواهش کوو چې نور ونه ګرېږي سوال ونه کړي او هغه مشر د امریکا چې دلته راغلی هغه نه ډېره ډېره مننه کوو چې هغه ښه خبره وکړله چې هغه په افغانستان د نور امریکایان وځي په افغانستان کې نور حمن و امنیت نشته. د سلام په احترام
مننه. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. ازادی په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شیبار صاحب سلامونه او احترامات مو منه فضل هادي وردګ ما.
مهرباني وردګ.
نو وکم د سه یو موجود چې ک عبد الله مصطفی عین تا یو بل دوی تا موږ د تاسو اشرف غنیم کې چې افغانستان د موږ د تاسو دوست نشته دی هر څوک موږ ته تاسو ته دا والله ته د غوس نن ورځ پورې بازی کړې ده او بازی په باندې خړلې ده په باور په خدای وکړه چې په افغانستان هیڅ دولت کې دوست نشي کېدای او نه شوای دی همدغه بازی دا ورکې وي کله هغه دی پښتنو کې یو متل دی پلار دی سوارو مړ کو کا پیاده و له دې مودې ښې وویلستو که سوارو که پیاده نو افغانستان اوس چا خبره لاس پکې ډېر دی خدای دې دغه مشکل چې په موږ باندې راغلی دا د خدای په خلق او په دې تګ دور او تګ باندې که عبدالله یو بل ځای ته چې یو اشرف غني بل مملکت دي په دې باندې نه شي کېدلی چې داسې ښه په عمل کې ښه داسې ښه قدم پورته نه کړو چې د موږ په دې باندې به څه ونه شي کړی شي بشو
مننه مننه بل اورېدونکو ته به مخکو بلې ازادي په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
خوښیم د نړیوالې فرصت سره کوم
مهرباني
موږ تاسو ته موږ دغه ویلې شو چې افغانستان د خارجانو د آسیا مرکز ده نو دا د غرب او د شرق کومانسکي کشيري وی او بل خاطر لږه د سیاسي او نظامي لحاظ یو دبر جوړ شوی د خدای دې وکړي موږ تر څو لاندې نه کې روسان چې نایان د هوخوا هلي ځلې کوي ناڅو یې له هوخوا څخه کوي خو دلته زور ازماینه ده موږ په سیاسي نه کې دونه پوهی نشته دونه د خدای پاک لار یا د زندګانو یا د دې ملت هم نشته نو دوی خپلې مرضي وچ په دې ځای موږ څنګه د ګرام خارج شي بیا یې مهم نسبت ودی ته موږ هم په دې پیو چې دا د پردو له اشرافو کې د غرب او شرق د افغانستان میدان ته جوړ کړی دا چې څنګه ځانګړي دي کوي هغه او پاکستان ته ځي کوي پاکستان او امریکایان سره یو لاس کې دا غلطه خبره ده چې پاکستان پر فشار لاندې راځي دا سره مصلحت کې یو بل
خپل لګاتې استفادې سره کې یو ورو ته خوښ کړي بلواري پر سر لا مننه تو خسب بس نظر سپ ملمنو ته ور شو
بله نمی لازم محترم آقای عبدالرحیم ایوبی عضو سیجرگه هم از طریق تلفن ارتباط برقرار شد ایوبی صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه
سلام علیکم
تشکر
سلامت باشی شما خوب هستی
تشکر زنده باشین
من نه ایوبی صاحب ایوبی صاحب که داشتی چه ده اوریدون که پشتنی مونه بی اوریدلی ده پروگرام موضوع ما ده افغانستان هند او ده امریکا نجده که دل او پا ده ترس که ده پاکستان وضعیت البته پا پاکستان بندی ده امریکا لستراتیجی را و روس ده فشارون پوزیتی دودی مثلا د سیشن بی پورس پرون نابل ورس ده امریکا لوی درسیز جوزف دانفورد ویل دا د منلو نه چې پاکستان تر هغه وروسته پناه ځایونه ورکړي دانفورد په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د امریکا حکومت او د امریکا متحدان باید پر پاکستان فشار راولي چې اسلام آباد د حقانی او طالبانو په څیر ډلو ته پناه ځایونه ورنکړي دغه خبري او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر خبري او هند ته د سفر او وس د افغانستان د اجرای رئیس هند ته سفر دا ټول په دې معنی نه دي چې پاکستان تر فشار لاندې دی او تر سخت فشار لاندې دی
بلې په دې کې څه شوبه نشته چې په دې وروستیو کې د پلان په پالیسۍ څخه بعد د پاکستان په متعلق باندې هغه فشار د لاس زیاتوالي په حالات کې دی په دې کې څه شوبه نشته چې پاکستان هم په داخل کې هم بیرون د پاکستان څخه تر د سیاسي فشارونو خصوصا د لفظي فشارونو څخه زیات باندې دی او دا هم په پاکستان باندې یو ډېر لوی فشار دی چې امریکا ډیر زیات تمرکز د هند سره په تعلقاتو باندې پر ستراتیژیک اړیکو باندې په نظامي کومکونو او همکاري باندې کوي په دې کې چې څاک شبه نه چې دا د پاکستان لپاره د تیرو څو لسیزو کې د ټول سخت حالات دي هغه بدبختي دا ده چې افغانستان د یو شارع او منظم نیابتي جګړې د قرباني کېدو خواته روان دي چې دوی طرف چین روسیا ترکیه پاکستان او ایران دي او بل طرف ناتو امریکا او دا غو ممګری دي چې هم د ځانو سره په پدې کې چې اوس د دې بلاک کې شامل دي یعنی افغانستان اوس د دوه منظمو قوي بلاکو د جګړې قرباني دي چې یو بلاک چې هغه مخکې د ټول چین روسیا ترکیه او پاکستان او ایران دي چې
هغه د افغانستان ګاونډیان دي او په افغانستان باندې ډېر زیات منفي او مثبت دواړه وضعیت چې دي هغه د افغانستان د دواړو لاندې راتللی شي. په عین حال کې د امریکا د هندوستان او د ناټو بلاک تشکیل شوی دی. دا پخوا کله سپک و د مذهب په نامه په حد نامه چې جګړه په افغانستان کې روانه وه او متاسفانه اوس ډېره واضح ډېره ښکاره ده او په دې کې شک نشته چې پاکستان د فشار لاندې دی.
بله ایوبی صاحب مننه دی. بله مخکې سه ملمنو کوم پښتنه کړې و نظر صاحب.
بله
دا پښتنه باغه ته راځي کو دانش صاحب ته. دانش صاحب تاسو خو په د اوریدونکو نظریات اوریدلې به ک پولند باندې یو نظر خپل په سرګن کړی
دراست. اوز مخایم متوجه نشدم.
ما دا پښتنه کوله د ازادي رادیو اوریدونکو مخکې خپل نظریات سرګن کړل. اخونزاده له کندهار، بشیر احمد له خوست، سردار محمد او فضل هادی وردک او همدارس توخی د دوی د خبرو په اړه باندې ستاسو تبصره سره.
ما فکر میکنم که امور رقمی که عربا میگه جمع بین ازداد ممکن نیست. در واقع وقت دو کشور اگر مخالفتی دارن بر یک نقطه ای احساس میکنن که منافع ملیشان یا منافعشان در تضاد است و قابل جمع نیست، این به این معنی نیست که افغانستان منتظر بمانه و در واقع هیچ کاری نکنن برای که قربانی جنگ های نیابتی نباشه. افغانستان تلاش خودش انجام داده که اگه اجماعی در حمایت از خودش به وجود بیارن در منطقه. اگر یک نگاهی به منطقه ای که ما داشت قرار داریم انداخته شده و راحتی درک میکنه که افغانستان چقدر مصیر است برای ایجاد اجماع منطقه ای، ما در با پاکستان در یک سازمان عضو هستیم به نام سارک و به نام ایکو که متاسفانه 38% جمعیت فقیر جهان در این نقطه وجود دارد. حجم واردات و صادراتش در بیلانس جهانی بسیار پایین و نامقدور است. افرادگرایی و مشکلات اجتماعی فراوانی در این نقطه حاکم است. توسعه بشری در سطح بسیار نازل قرار دارند و یک خطر بسیار کلانی برای ثبات و امنیت منطقه را هر روز بیشتر و بیشتر می‌سازد. افغانستان مصر است که برای از بین بردن همه چالش‌ها از جمله فقر و افرادگرایی و تهدیدات امنیتی که در آینده از ناحیه چالش‌های اجتماعی وجود می‌آیند، پاکستانی‌ها دست از نگاه‌های نامناسب سیاسی خودش در منطقه مخصوصاً در قبال افغانستان بردارند و بیایند دست همکاری بگذارند و با سایر کشورهای منطقه به جای تقابل و تعامل منافع خودش در افغانستان بپردازه. این بهترین نظریه و مناسبترین نظریه هم میتونه باشه، گزینه غیر از وجود ندارن. و اگر احیانا با وجود تلاش های مکرر افغانستان باز هم پاسخ مناسبی دریافت نشوند، راه حلی است که افغانستان باید همچنان روابط خودش با کشورهایی که لبیک که میگه به ندای افغانستان و دست دوستی دراز میکنه تقویت بکنه و گسترش بدن و در کنار او از طریق مذاکره و گفتگوها و از طریق فشارهای بین المللی کوشش بکنه که پاکستان وادار بسازه به که درک بکنه وضعیت منطقه به کدام طرف در حرکت است، وضعیت ثبات، وضعیت فقر و رفاه اقتصادی، وضعیت چالش‌های اجتماعی. من احساس میکنم که پاکستانی‌ها در همین روزا پس از اعلان استراتژی ایالات متحده آمریکا در حال سبک سنگین کردن نحوه موضوعگیری آیندهشان در رابطه با افغانستان و کشورهای جهان در مورد افغانستان هست. با وجود اعلانهای رسانه‌ای غیر قابل قبول که در بعضی از موارد دارن، من احساس میکنم از لحاظ عملی تغییراتی با وجود میآید، چرا که فضای منطقه ما و فضای بین المللی به گونه‌ای نیست که رفتارهای مخرب را بپذیرند و بیشتر از تحمل بکنند. احتمالاً ما در روزهای آینده شورای چراغ‌های سبز باشیم. اما نکته اساسی است که افغانستان از طریق یک اجماع داخلی، تقویت وحدت ملی خودش، همبستگی بیشتر مردم، نزدیک شدن رابطه دولت با ملت و ملت با دولت، حمایت متقابلی هر دو از همدیگر، ما میتونیم بیشتر کشورهای دیگر را وادار بکنیم به اینکه تعامل سیاسی خودش با ما به صورت مناسب ایجاد بکنه.
خب هرال آقای جاوید فیصل تا دفتر آمده نمیتونه مچم دیگه این کارا رو کی خواد بکنه، یا از حکومت توقع تا چیت درست است یا نیست. اگر آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی ما رو میشنوه، هم کار ما رو خراب کردن هم کار صحبت ما رو. هرال اگر خودشان نمیتون، کس دیگه باید از دولت بیاد، از دولت یک نفر باید برنامه اشتراک بکنه که تا مسئله خوبتر و روشنتر شود. آقای شبرال، آقای سعید
امتزار، من
من در خدمتتون هستم، از دولت هم نمایندگی میکنم. بسیار خوب. نپرسیدن من سمتم چی است، به من خاطر گفتن کارشناس حقوق بین الملل. من پژوهشگر معاونت ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های ریاست جمهوری در خدمتتون هستم.
تشکر. حداقل اینو گفتن پیغام شدیم یک کم که از دولت یک نفر خو از حداقل
دانش صاحب کلش د خبری الان یو عادت چې کل څوک ځان معرفي کې جزله دولت سره بیا د دولت په ضد پښتني زیاتوي.
بله. خو خیر، آل محترم آقای سید انتظار خادم تحلیلگر مسائل سیاسی در خط تلفن با ما هستند. آقای خادم خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلام براتب شما و بر دوست عزیزی ما.
بله. خب خادم سبی، مسائل هندوستان از نزدیک تعقیب میکنید. اینجا در چند موضوع میخواستم توجه را جلب کنیم. یکی خو که مسئله هندوستان باعث از این نخواد شد و جنجال های ما زیاد شده بره. یعنی یکی از نقاط عمده و اساسی سوال ها ای از برازی که هندوستان کت پاکستان چندان جون. دوم، امریکا یک موضوع در این موضوع تره میکنه که هندوستان زیادتر پایشد به این موضوع زیادتر میکشنه و مسئله اقتصادی است، یعنی مصارف خود میخواه پایین بیاره. این مسائل از نقطه نظر افغانا چگونه باید تحلیل شوازه؟
کله چې تاسو د افغانستان او د پاکستان مسائل بحث کوي او د دې ترمنځ د اړیکو دغه جاج اخلي، رومرو پکې د هندوستان مسله داخليږي. زما په یاد دي چې رضوان اختر په ډیر سپینسترګي ویلي چې موږ د افغانستان په چارو کې مثبت رول لوبو، مګر هیڅ کله د هندستان او د افغانستان ښه روابط نشو زغملی. په داسې حال کې چې اصلا دا د افغانستان د اساسي قانون د اتمې مادې پر خلاف باندې یو طرز و، موږ د اتمې مادې پر بنیاد باندې صلاحیت لرو، واک لرو چې د خپلو منافعو د تحقق خاطر باندې او د متقابل احترام منلو باندې د دنیا د هر پر اړیکه وساتو. هندستان د پاکستان په څیر باندې د پاکستاني نو بلتستان سره کم سیمه چې د موږ د هندستان سره ګډه کوله لرو، ولې دا چې پاکستان ناغلی هغه بله مسله ده. موږ نه غواړو چې اصلن د دوو هیوادونو ترمنځ هغه قرابت یا همسایگی او یادویت منځ رښتیا یوازې دوی په نزدېوالي باندې تفسیر شي. موږ له امریکا سره 2000 کیلومتره اوږد واټن لرو، مګر اړیکې مو سره حسنه دي. نو په لحاظ د هندستان سره که زمونږ په منځ کې پاکستان هم شته، زمونږ روابط سره مهم دي، اساسي دي. مګر زه که چېرته عاطفي بحثونه کوم او د حالاتو جاج داسې واخلم چې د افغانستان د هندوستان اړیکې څومره مثمرې ثابتې شوي دي، څومره ګټورې ثابتې شوي دي، شاید یو شمېر انتقادات ولرم، شاید یو شمېر خفګانونه او تشویشونه ولرم. هغه دا ده چې لکه څنګه چې امریکا افغانستان ته راغله او روسیه او چین په 2006 او 2007 کلونو کې پوه شوه چې تر ډېره حده پورې تصفیه تد په افغانستان کې سیاسي نقش نه لري، دغسې هندوستان هم تر ډېره حده پورې منځوي پاتې شو. یا په دې معنی باندې چې یوازې د پردې تر شا هغه کوم ستراتیژي اهداف چې درلود تحقق خاطر باندې کار کاوه، مګر په عملي میدان کې تر هېڅ حده پورې راونه وته. اوس د ټرمپ نوی پالیسي ده او د ټرمپ نوی انداز د خبرو پاکستان یې توهین کړ، هغوی ته یې د انتقاد ګوته ونیوله، په مقابل کې پر هندوستان باندې غږ وکړ چې د دوی په هیڅ باندې افغانستان کې دوی باید نقش ادا کړي. هندوستان هم عمل عقل لري چې اصل دې په نظامي برخه کې فعال حضور لري، اړیکې به ښې دي، مګر دوشنې ته باید موږ پام وکړو او د افغانستان حکومت ورته پام وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان خوبوړی او غافل سیاست او ډیپلوماسي هیڅ دغه مسایلو ته او دغه تشویشونو ته جواب نشي ویلی. یو دا ده چې موږ د سیمې د هیوادونو ترمنځ چې کله اړیکې موږ سره ساتو، پر هغې کې باید بیلانس موجود وي. دغه بیلانس کلمه اسانه ده په الفاظو کې، ځکه درې څلور حرفه دي، مګر د تمثیل په ډیپلوماسۍ کې او په سیاست.
خادم صاحب ستاسو خبره قطع کوم. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې له هند او پاکستان سره یو ډول روابط افغانستان باید ولري؟
هندوستان او پاکستان په هیڅ وجه باندې د خپل قوت، عظمت، سیاسي دریځ او نړیوال په لحاظ باندې خپل کېدای نشي. لکه څنګه چې
د نوستاسو توازن څه شي ده؟ ستاسو له توازن نه مطلب څه شي ده؟
او همدې تر اتلم، همدې خبر تر اتلم. لکه څنګه چې دانش ته ویل چې په اقتصادي برخه کې، په نظامي او سیاسي برخه کې هندوستان ډیر قوي دی، مګر د شرارت په برخه کې پاکستان له هر چا ډیر تیز او حکاک او ظریف دی. موږ یو طرف ته د انسانانو ژوند خوندیتوب مسله مطرح کوو، د اقتصادي پرمختګ او د سوکالۍ د رامنځته کېدو مسله مطرح کوو.
یو خانه که هندستان سره زمونږ اړیکې ښې شي نو زمونږ اقتصاد ښه کېدای شي، زمونږ نړۍ ته د لاسرسۍ او د افغانستان د موادو د خرڅلاو لپاره ښه بازار پیدا کېدای شي. مګر که پاکستان سره مونږ روابط ښه کړو نو هغه
البته وبخښئ خادم صاحب، خادم صاحب که څه هم تاسو د حکومت په سیاست انتقاد وکړو، البته په دې برخه کې د دانش صاحب راسره شته چې هغوی ته سوال راجې کړو. د افغانستان حکومت خو پاکستان ته دغه پرون هم د افغانستان جمهور رئیس ته خبره وکړه چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې خبرو ته آماده یو. د افغانستان اجرایي رئیس نن هم په نوی ډیلی کې دا خبره کړې ده چې د هند او د افغانستان روابط د پاکستان په ضد نه دي او نه غواړو چې له پاکستان سره روابط خراب کو. او د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې تیرونه ویل چې پاکستان ته ملا سور وشت کړ. د پاکستان خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنار بانی کار وویل چې د اشرف غنی چې کوم وړاندیز پاکستان ته کړی و دا یو تلای چانس و چې پاکستان له لاسه ورکړ او باید په هیڅ ډول یې له لاسه نه ورکړ. د پاکستان خپل سیاستمداران دا خبره مانی چې د افغانستان له اوسني حکومت سره دوی لکه څنګه چې په کار هغه سره روابط نه دي پاللي.
تاسې دقیق مسایل ته اشاره وکړه، تاسې د خبره وکړه، تاسې د تړون خبره وکړه، تاسې د یوې اونۍ وړاندې خبره وکړه. سیاستونه نه داسې جوړېږي چې په یو اونۍ کې تاثیر ولري او نه هم خرابېږي چې په یو اونۍ کې د روابط د هېوادونو ترمنځ خراب شي. ګورې ما مخکې د پاکستان د شرارت خبره وکړه، کله چې غلام اسحاق خان ته د پاکستان بودیجه زیه هوی چې دا نیم ځا کوم ولی په دې کې د افغانستان بودیجه نشته دی، دا اصلا د پاکستان بهرنی پالیسي او د افغانستان په وړاندې باندې الته د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې د تحقق نه بل څه نه و. دوی په افغانستان وران افغانستان کې خپل سکالی کتل، دا خو درسته ده. د پاکستان لپاره د خپل سیاستونو تغییر هغه وخت چې کله ولسمشر کرزی یو ځل د دوی کور ته لاړ او زارې وکړې کله چې پرویز مشرف او خاګل کرزی په پسینه ماڼۍ کې له وخت سیاستونو تغییر خبره وه. زه وایم چې کله تاسو سره پاکستان شرارت کوي او د افغانستان په ورانې کې خپل ګټه ویلیدل او کله چې په افغانستان کې جګړې ته تداوم او په هغه کې $2.2 میلیارډ سل دا خود امریکا ستراتیجی وا کورې. کله چې موږ د ډیپلوماسي خبره کوو، د بهرنیو اړیکو خبره کوو، دلته یو لړ ځانګړتیاوي دي. نړیواله ډیپلوماسي او یا د سیمې ته هیوادونو سره اړیکې باید دائم متداوی وي، دا باید ستراتیجیک وي، دا باید جبر ژور وي، دا باید ثابت وي. د تکنیکونو
مننه خادم صاحب، مننه خادم صاحب، مننه
ایوبی صاحب. ان شاء الله هنوزم د خط هستین؟ نه ایوبی صاحب، یک مسئله است که در مالدارا وقتی که برای نو تولد میشه یا به دنیا میایه، از خاطر که شیر زیاد به دست بیارن، این برای را دستی که میبرن از مادرای جدا میکنن، در یک جای تاریک او را نگاه میکنن یک چند ساعت، بعد از او که اعلام میتن و هم مادرهای خود رو گم میکنه، یک دفعه میره بور مادر میگه، دیگر بور مادر میگه برای دیگه شیر بخوره، او رو میگن بره چند مادره. حالا قسمی که شما گفتین که افغانستان قربانی بلوکای مثل طرف چین و طرف امریکا و یار نام بردین، این سیاست بیطرفانه افغانستان که یک سیاست کلاسیک از این از دوران شاه میگن ما بیطرف هستیم اترا، و از دیگه طرف ترکا یک اصطلاح داره میگن کسی که بیطرف است بالاخره برطرف میشه. حالا وقت نامده که افغانستان هم یک دو رفیقای صحیح پیدا بکنه، یکان بلوک صحیح پیدا بکنه، از این بیطرفی ها خب به خیالم به جای نرسیده. مال چی میگه نظر شما چی هست؟
نظر ما ایست نظر سب که ما نمیخوایم که مثلا که صحبت کنم که افغانستان بیطرف بمانه، ما بیطرف شده نمیتونیم. مهم است که حکومت ما و سیاسین ما چقدر ظرفیت داره که از حالات فعلی که مردم افغانستان قرار داره و خود افغانستان قرار داره در بین دو بلاک چگونه ما میتونیم که یک بازی رو پلی کنیم. متاسفانه که ما در سیاسیون ما به حد ظرفیت نیست که جنگ بسیار کلان و جنگ نیابتی قوتای جهان که قربانیش مردم افغانستان است نمیتونه که مهار کنه. بدون شک که ما در یک مشکل و در یک بنبست قرار داریم، هم حکومت ما و هم ملت ما در یک بنبستی بسیار خطرناک فعلا قرار داریم. از این 40 سال به این سو در افغانستان بدبختی که سرچشمه میگیره از پاکستان میگیره، همین پاکستان که به توسط امریکا در مقابل روسا در افغانستان جنگ کرد، امروز کتی روسا یک جای شده، امروز برای منافع چین در افغانستان کتی امریکا جنگ داره.
جنگ نیابتی ایران و سعودی در افغانستان داره، جنگ پاکستان و هندوستان در افغانستان جریان داره، جنگ امریکا و روس در افغانستان جریان داره، جنگ مذهبی و قومی از مختلف حزب سیاسی در افغانستان که بیرون از افغانستان سرچشمه میگیره، قربانیش ملت افغانستان میده. هدف ما این است که ما در یک جنگ بسیار خطرناک و بسیار اساس قرار داریم. یعنی شما وقتی که ترامپ در مقابل پاکستان موقف میگیره، چین پاوران در ضرب دو ساعتی بسیار رد عمل شدید در مقابل امریکا دفاع از پاکستان گپ میزنه، در این حال روسیه هم از پالیسی ترامپ در افغانستان هر روز همین بیان میده که امریکا نمیتونه که به زور، به جنگ، به تهدید در افغانستان امنیت بیاره. این بسیار زیاد مشکلات برای مردم افغانستان خلق کرده و خلق کرده نیست.
بله، من نایو بسیار
هندوستان بدون شک هندوستان میتونه به افغانستان کمک کنه، اما ما رای ما از کمک که ما از هندوستان میگیریم مادر تجارتی است. اگر ایران مانع شود،
بله،
اگر پاکستان مانع شود، وضعیت مردم افغانستان چی خواهد بود؟
بله، مننه ایوبی صاحب. ور بشو دانش صاحب ته. دانش صاحب دی حکومت په سیاست باندې ایوبی صاحب انتقاد وکړ، مخکې انتظار خادم هم انتقاد درلو چې توازن افغانستان په خارجي سیاست کې نه ساتي. تاسو اوس د کارشناس په صفت نه، د حکومت د واسطې په نمائندګۍ باندې څه ویل غواړي، څه ځواب ورته لري؟
ببینین، من پیشترم عرض کردم که سیاست حکومت، سیاست منطقه‌ایش مبتنی بر اصولی است که از جمله اصول احترام متقابل و همگرایی منطقه‌ای است. افغانستان تهدیدها را درک کردن و تهدیدهایی که در منطقه وجود داره بارها در اجلاس‌های منطقه‌ای مهم منطقه‌ای مطرح کردن و در مورد او چالش‌ها هشدار دادن و خواهان همگرایی در منطقه شدن، خواهان حل اختلافات از طریق گفتگوهای سیاسی شدن. افغانستان همیشه استفاده از ابزاری از تروریسم و تقسیم تروریسم به خوب بد رد کردن و به صلاح و منافع هیچ کشور ندانسته و نمیدانه. بنابراین بارها به تمام کشورهای منطقه خودمون دست دوستی و همکاری درست کردن. افغانستان باز تاکید کردن و تصریح کردن که در موزگیری های خودش، در واکنش های بین المللی و منطقه خودش تابع سیاست های هیچ کشور، هیچ قدرت و کشور دیگری نیست، تابع مصالح و منافع ملی خودش و تابع مصالح منطقه است. بنابراین افغانستان برای توازن تلاش های مکرر و مقید انجام داده، اما مشکلی است که صداهای افغانستان ناشنیده گرفته شده و خواست های افغانستان نادیده گرفته شدن. افغانستان نمیتونه برای که دل یک کشور خوش باشن روابط خودش با یک کشور دیگه محدود بسازن. این به صلاح ملی و منافع ملی ما نیست. ما با هر کسی که دست دوستی دراز میکنه بیشتر دوست میشیم و با هر کسی که امکانات خودش در اختیار ما میگذاره ما هم دروازه های خودمون رو براش باز میکنیم و از پیگیری دیپلماسی همگرایانه در منطقه ناامید نمیشیم و نخواهد شدیم. همیشه تلاش خواهد کردیم که مشکلات و چالش های منطقه‌ای را از طریق گفتگو، از طریق روابط خوب سیاسی، از طریق احترام متقابل و اعتماد و از همه مهمتر از طریق روابط دولت با دولت باید اینا را با پیش ببریم. بنابراین توازن به این معنا نیست که برای که کشور ناراحت نشه ما نتونیم با کشور دیگه رابطه خوب برقرار بکنیم. از امکانات و فرصت‌های که اونا در اختیار ما میگذاره استفاده بکنیم، چون به اون صورت ما همیشه عقب میمانیم و وابسته به دیگران میمانیم. ما ندای ما این است که تعامل، تقابل در افغانستان تبدیل به تعامل میکنیم بین تمام کشورها. افغانستان یک نقطه بسیار خوبی است که ظرفیت اتصال تمام کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی و یکدیگر داره. نمونه‌ای که در سنگاپور ما شما می‌بینیم، سنگاپور در سال 1960 یک کشوری بود با بسیار معتاد فراوان، با فساد فراوان، با فقر فراوان، اما بر اثر سیاست همگرایانه منطقه‌ای که داشت منافع کشورهای قدرتمند منطقه خودش را اونجا گره زدن و امروز به یک کشوری بسیار خوب دارای روابط بسیار خوب.
همینجا دانش صاحب شما خوب موضوع سنگاپور را یاد کردین. در اونجا مبارزه با فساد اداری یکی از مسائل کلیدی بود. حالا
وقتی که مسئله هندوستانی که پا برآمد، شنونده هم در تلفن اوتومات رادیو آزادی بسیار زیاد پیام گذاشتن. تعداد زیاد از شنونده به این فکر هستند که اگر هندوستان هم مانده و هر کس هم که افغانستان اگر کمک بکنه، تا وقتی که در داخل خود رهبری اصلاح نشه، هیچ سیاست موافق نخواهد شد. مثلا به اتفاقی بین احزاب، حتی در یک حزب خودشان که در یک حزب بودن سالا، در بینشان چندین گروه هستند، به این به اتفاقی و همیا چوکیا را یا موقف اعلان نمیکنن به نسل جوان یا به دیگر گروپ ها اعلان نمیتن. ما هم موقف ما کم میگیرن، هم سیاست نمیکنن، هم مانع سیاست میشن. یعنی چگونه میتونه در این شرایط میگن که وقت دولت خودش به اتفاق باشه بتونه سیاست ها را عملی بکنه، هر چی پلان خوبم باشه؟ نه،
من فکر میکنم که یک کمی قضاوت غیر عادلانه است. اتفاقا دولت خودشون به اتفاق نیست. شما میبینین که رئیس های اجرائیه و رئیس جمهور در یک راستا هدفمندانه در حرکت است، کارهای تقسیم شده را به خوبی دارن انجام میتن به صورت بسیار واضح، و از طرف دیگر حکومت یک از کارهای بسیار خوبی که کرده و در سومین سالگردش که فردا است، من همینجا با شنوندگان عزیز شریک میکنم که حدود 6 سال حکومت افغانستان از نظر سنی و از نظر دانش اداری جوان شده. در هیچ تاریخ افغانستان به اندازه جوانای تحصیل کرده وارد ادارات افغانستان نشده. این پروسه به شدت ادامه دارن و برنامه های بسیار وسیعی است که جوان ها جذب شوند، که رئیس جمهور هم بارها در سخنرانی خودش اعلان کردن از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و به صورت شفاف با وجود بیاید. در مبارزه با فساد اداری هم شما مستحضر هستین که افغانستان تا 3 سال گذشته برای نخستین بار 8 پله صعود کردن و در جایگاه 8 کشور فاسد جهان از 2 در واقع صعود پیدا کردن. بنابراین کارهای بسیار خوبی در این رابطه صورت گرفتن، در بخش های مختلف برنامه ریزی شدن، تحلیل وضعیت صورت گرفته.
خب منتها دانش خوب است که شما به نمایندگی حکومت دیگه گپا رو میزنین، جواب میشه به شنونده عزیز ما. منتها حقیقت موضوع ای است، وقت دلایل میگن که ده چند سال مثلا نیم افغانستان ناامن شد، یعنی تحت کنترل دولت مستقیما قرار نداره، مخالفین میتونه در اونجا تحرکات داشته باشه. یعنی نتیجه رو فکر میکنن، نه ای که تبلیغات دولت. نیست
دانش صاحب که مخ کنه وی ویلی چې د حکومت او بخشه دانش صاحب که مخ کنه وی ویلی چې د دولت پاسازي توپ خبرې کوم، نو نظر صاحب دغه چیلنج سوالونه نه کول.
ما بیشتر کوشش میکنم که به عنوان یک تحلیلگر صحبت و چون من استاد پانتون هم هستم، بیشتر اوزار
بروری
عذر گنا بدتر از گنا استاد پانتون هم هستم.
مهربانی
خوبه من سیب.
وضعیت امنیتی رو ما شما میدونیم که سال 2014 انتقال امنیتی صورت گرفت، نیروهای بین المللی رهبری جنگ و مدیریت جنگ به عهده افغانستان گذاشت و سال 2015 این از افغانستان خارج شد. در همون زمان بسیار از کشورهای که امروز همکاری نمیکنن با افغانستان منتظر یه فرصت بودن که نه تمام امکانات خودشان بسیج بکنه برای سقوط دادن دوباره افغانستان، برای ایجاد دو تا جغرافیا در افغانستان و برای به دست گرفتن کنترل افغانستان. از طرف دیگر تعداد زیاده و بیش از 100,000 نیروی خارجی از افغانستان خارج شد، کمک های بین المللی کاهش پیدا کرد، جنگ روانی بسیار شدت پیدا کرد، یک حالت یأس و ناامیدی به وجود آمد. ما از این لحاظ متاسفانه ضربه دیدیم و چون مسئولیت جنگ هم به عهده ما بود، کمبود نیروهای نظامی هم وجود داشت، تجارب هم به اندازه کافی نبود، تجارب نظامی ما، تجهیزات
خب
ما هم کافی نبود.
دانش در قسمت بیدن. اول ما دو دقیقه به ما باقی مانده، ما از شما خواهش میکنیم در قسمت دوم هم باقی بانین با ما، برای اینکه آقای فیصل وعده خلافی کردن هنوز نامدن، در قسمت دوم هم گارانتی نیست که بیای. از او خاطر به نمایندگی دولت یک نفر حتما ضرور ما کار داریم. چی میگین دانش؟
من با همکارام صحبت کردم، متاسفانه پیش از اینکه مده اینجا همه هنشامون با دو تا تلویزیون دیگه هم هنگ شده
خواه.
تو باز اگه نرمون امون اتفاق جاوید فیصل صاحب میفتن.
خیر باشه.
مزیلات از شما و همکارا و شنوندگان بسیار خوب حضور خواهی میکنم، انشاءالله در برنامه بعدی مده خدمت شما.
تشکر بازم دانستیم.
خب آقای ایوبی، در قسمت اول به عنوان جنبندی چی گفتنی دارین سب؟
زخط دل دوام چیز دانستا پبیر ما هم رد دانستا باید که حکومت تیر دور کلونه که دیر زیاد لاسر آلون زاوری لری، اما متاسفانه چی افغانستان پتیر شپارس کلونه که دیو بدترین ناورین سر مخامخ دیو دیو گیر سخت بلبت سر مخامخ دیو.
ایوبی صاحب د پروګرام په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ یعنی افغانستان څنګه کولای شي چې له هند او امریکا سره ګډ روابط ولري او پاکستان یو ډول منځوي شي؟ آیا دا د افغانستان په ګټه ده کنه؟ د اصل موضوع ته براش.
نه،
په دې شک شبه نه چې پاکستان هر څومره منځوي کېږي او هر څومره د نړیوال فشارونو خلاندې راځي د افغانستان په ګټه ده. په دې کې هېڅ شک شبه نهشته. اما مهمه خبره دا ده چې زموږ خپلې ستونزې چې موږ د پاکستان په وجه باندې لرو، یا چې ما مخکې خبر درته وکړه چې د روسانو، چینایانو، ترکانو، ایرانیانو چې دا د افغانستان په باندې د انتخاب ډېر ډېر اثرات هم منفي لري او هم یې مثبت لري. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان په حکومت باندې په سیمه کې خصوصا پر رئیس جمهور او پر اجرایي رئیس باندې بې انتها بې باوري د دې مسلک د دغه رهبري ایران، پاکستان، روسیا او چین
داسې
رهبري بولي چې دوی د ملکیت احساس نه کوي چې افغانستان د دوی ملکیت دی، بلکې دوی ته څه ویل کېږي دوی هغه کوي.
بله مننه ایوبی صاحب. د ازادي په سپو کې د پروګرام په بل ساعت کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې بیا یو ځل د سولې هیلې پیدا شوې دي. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي عجیب خبرې کړې دي، ډېرې هیلې را برسېره شوې دي په دې ارتباط. په دې اړه به په خبرونه کې بحث ته بیا